د سهار 8 بجې شوې باو بوري چې یو شت افغان چارواکي له کورونا سره د مبارزې په بودیجه کې د فساد په تور محکمې ته معرفي شوی. ګلبدین حکمتیار وایي طالبانو سره د خبرو لپاره د سیاسي ګوندونو یو پلاوی دوه تلېږي. د خبرونې تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې لدې چې د غوړه راپورونو تراشو په موکړی خبرونو ته امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې د مهم غړي ابو محسن المصري وجل کېدل تایید کړي. هلمند کې چارواکي وایي د لښکرګاه د تصفیوي عملیاتو لپاره ځانګړي ځواکونه ورسېدلي. او په بلاروس کې مخالفانو خبرداری ورکړی چې نن به د لوکاشینکا پر ضد د هیواد په کچه خلک سراسري اعتصاب وکړي. بشپړ خبرونه. متحده ایالاتو په افغانستان کې د القاعده شبکې د جکپوري غړي ابو محسن المصري وجل کېدل تایید کړی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د تروریزم پر ضد مبارزې د ملي مرکز مشر کریس میلر د محاربې له لیکې د المصري وتل د القاعده شبکې لپاره لویه ماته بللې او ویلې دي چې دغه شبکې د امریکا او د امریکا د متحدانو لخوا سختې پرله پسې ضربې خوړلې دي. د افغانستان د ملي امنیت لوی ریاست پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل چې المصري د غزنی ولایت په اندړ ولسوالۍ کې د دغه ادارې د ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. په بیان کې یادونه شوې چې المصري له طالبانو او حقانی شبکې سره نږدې اړیکې پالل او د دوی وسلوالۍ تمویلول، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د هلمند ولی وای چې د دې ولایت ته د استول شو نو ځواکونو په مرسته به د مرکز لخکرګاه سیمې له طالبانو تصفیه شي. د هلمند ولی جنرال محمد یاسین پرون تر خپل فیسبوک پاڼه خبر ورکړ چې له مرکز څخه ځانګړي ځواکونه د لومړی پړاو عملیاتو لپاره لخکرګاه ته ورسېدلي. ښاغلی یاسین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې مرستندوی ځواکونه به په هغو سیمو کې عملیات وکړي چې مخکې یې تکتیکي شاتګ ترې کړی و.
پدری څلور سقامتو به عملیاتونه به د فارس فروکیږي ساحه چې اوس د دشمن له خوا مینونه خښ شوي یا پله پر چا قرآن شوی دا به پاتې او بیرته ترمیمي او کوشش زموږ دا ده چې انشاءالله خلک به بیرته خپل کورو ته ستانه شي.
د هلمند والی زیاتوي چې د دې عملیاتو په نتیجه کې به خپلو مینو ته د بېځایه شوو کورنیو د راستنېدو امکان ډیر شي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په سره رود ولسوالۍ کې دوه تنه وسلوال طالبان په ټپي حالت کې نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو ویلي د دوه کسانو غوښتل په ورانکارو فعالیتونو لاس پورې کړي، خو د ملي اردو ځواکونو لخوا بالفعل له وسلو سره ونیول شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانوفسکا وایي چې له نن دوشنبه څخه به د ټول هیواد په کچه د حکومت پر ضد د خلکو اعتصاب پیل شي. دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د بلاروس مشر الکساندر لوکاشینکا ته د اپوزیسیون لخوا ورکړل شوی مهلت پرون د اکتوبر په 25مه پای ته ورسید. پرون له یو لکو زیاتو کسانو د بلاروس په بیلابیلو ښارونو کې د لوکاشینکا پر ضد لاریون وکړ. پرون د دې اعتراضونو یولسمه یکشنبه وه او خلک د کورنۍ چارو وزارت له هغه خبرداري سره سره چې ویلي وو بې جواز مظاهرو کې د ګډون نه کوي لاریون ته راووتل. په پلازمینه منسک کې پرون په داس حال کې چې لسګونه زره کسان د خپلواکۍ د ماڼۍ خوا ته روان وو، پولیسو له بې صدکوونکو لاسي بمونو کار واخیست او په نتیجه کې یو تن ټپي شو. د راپورونو له مخې دولتي ځواکونو لسګونه کسان نیولي هم دي. په داس حال کې چې په بلغاریا کې په کورونا ویروس داخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی، دغه هیواد د صدر اعظم په کووید-19 ناروغۍ اخته شوی. بویکو بوریسوف پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې له دوه ماینو وروسته روښانه شوه چې دای په دې ناروغۍ اخته شوی. بوریسوف لیکلی دی چې د ډاکټرانو له سپارښتنې سره سم په کور کې پاتې کیږي. بلغاریا چې د وګړو شمیر 2 میلیونو ته رسیږي، تر دې مهاله د کورونا ویروس 10,600 مثبت پیښې ثبت کړي او له دې کبله 1,400 کسان مړه شوي. د بلغاریا حکومت د اکتوبر له 1 نیټې راهیسې یو لړ نوي محدودیتونه لګولي او په ودانیو کې دننه یې د ماسک تړل جبري کړي. او د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس د کاردینال یا ستر کشیش مقام ته د دیارلسو کشیشانو د ارتقا خبر ورکړی. په دې کسانو کې د واشنگتن د کلیسا کاردینال ویلټون ګریګوري هم شامل دی. نوموړی لومړنی تور پوست دی چې د رتبې ته رسیږي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې یو ځانګړی سټډیو څخه لری واټنه د یک شنبه د دعا په مراسمو کې په یو ناڅاپي اعلان کې وویل چې په پام کې ده د کسانو ته د کاردینال نوی القاب د نومبر په 28مه رسمن ورکړل شي. دغه خبرونه زموږ په پاڼه کې هم موندلی شئ په تېدا ازادي رادیو ډاٹ کام. د کورونا سره د مبارزې په بودیجه کې په فساد د تورونو یو شمیر چارواکو دوسیې محکمې ته ولېږل شوې.
لوی څارنوالي جمهوری اسلامي افغانستان
لوی څارنوالي د هرات ولایت د قضیې په اړه څېړنې بشپړې کړې او محکمې ته استولې دي.
ګلبدین حکمتیار وایي د سیاسي ګوندونو یو پلاوی طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته ځي. هلمند کې چارواکي وایي د جګړې بې ځای شوه ته د بیرته ستنېدو زمينه برابروي.
عملیاتونه به د خیر شروع کیږي او کوشش زموږ ده چې ان شاء الله خلک به بیرته خپل کورو ته ستانه شي.
پاکستان کې پرون بیا د حکومت پر ضد پراخه مظاهره وشوه.
شیم شیم شیم.
نور مسائل هم لرو. دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده ملتیا مو وکړي. اته بجې او و دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کورونا پر ضد مبارزې په بودیجه کې په فساد د تورنو یو ویشتو چارواکو دوسیې محکمې ته ولېږل شوې. دغه تورنو کسانو کې د هرات والی، د ولایتي شورا غړي او څو نور کسان شامل دي. افغان چارواکو له دې وړاندې ویلي چې د کورونا پر ضد مبارزې په بودیجه کې د فساد په قضیو کې د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته معرفي کړي. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته.
د جمهوری ریاست د پلټنو ادارې د هرات برحال والی سید عبدالوحید قتالی، د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم تمنا او د ولایتي شورا درې غړي وکیل احمد کاروخي، نجیب الله محیبی او غلام حبیب هاشمی د هغو یوویشتو کسانو په ډله کې محکمې ته معرفي کړي چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې د فساد تور پرې لګېدلی. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د درنو جرمونو پر ضد د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ځانګړې څارنوالۍ په دې برخه کې د خپلو څېړنو نتایج اړوندې محکمې ته استولې دي.
لوی څارنوالۍ جمهوری اسلامي افغانستان تحقیق قضیه
د افغانستان د اسلامي جمهوریت لوی څارنوالۍ د هرات ولایت د قضیه په اړه څېړنې چې د کورونا د لګښتونو په بودیجه کې د اداري فساد د تورونو په اړه د پلټنو د ادارې لخوا را رسیدلی وو بشپړې کړي او محکمې ته استولې دي. څو محکمه د افغانستان له قوانینو سره سم په دې باب پریکړه وکړي،
تصمیم اتخاذ وکړي.
د ښاغلی رسولی په وینا د کورونا پر ضد د مبارزې له بودیجې څخه د 40 میلیون افغانیو د اختلاس په دې قضیه کې په نورو تورنو کسانو کې د هرات ولایت د بودیجې د امریات یو غړی او د دولتي ادارو څو نور کارکونکو او همدارس د دوه شرکتونو مسؤلان او استازي هم شامل دي چې ځانګړي څارنوالۍ له محکمې څخه د هغوی لپاره د ټاکلې سزا غوښتنه کړې. رسولی ونه ویل چې د تورنو کسانو لپاره کومې سزاګانې غوښتل شوې، خو یادونه یې وکړه چې لوی څارنوالي د محکمې له حکم سره سم پر تورنو کسانو د سزا تطبیق خپل مکلفیت بولي. د جمهوری ریاست د پلټنو ادارې د تلې په 15مه وویل چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې د پراخ فساد په قضیو کې د لاس لرلو په تور د حکومت څلور څلوېښت پخواني او اوسني چارواکي لوی څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. په دې ډله کې د عامې روغتیا پخوانی وزیر فیروز الدین فیروز او د دې وزارت یو برحال او درې پخواني مرستیالان هم شامل وو. د ادارې هغه مهال ویلي وو چې په څلورو ولایتونو هرات، بدخشان، نورستان او میدان وردګو کې د دوی څېړنې ښیي چې د کورونا پر ضد د مبارزې په بودیجه کې لسګونه میلیونه افغانۍ فساد شوی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویل نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته یو پلاوی لیږي. ښاغلی حکمتیار پرون پاکستان ته له درې ورځني سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته ویل د قطر په مذاکراتو کې یوازې باید نوی حکومت ته د واک په انتقال او اوربند خبرې شوې وای. دا چې دغو خبرو ته د ولسمشرۍ مانۍ غبرګون څه دی په اړه یې پام کړی د رحمت الله افغان راپورته.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وای چې په دوحه کې روان مذاکرات یوازې د ارګ او طالبانو ترمنځ دي. ښاغلی حکمتیار د پاکستان له سفر وروسته د یک شنبه په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل دوی او نور سیاسي ګوندونه چمتو دي چې قطر ته د مذاکراتو لپاره جلا پلاوی ولیږي.
موږ هم او ډېر نور هغه ګوندونه هم چې د دولت کې داخل نه دي، شامل نه دي، یا د دولت په پالیسي او سیاستونو باندې اعتراض لري، سوله غواړي، د جنگ مخالف دي، وایي هم دې ته مجبور شوي دي چې په مستقله توګه له طالبانو سره مذاکرات موږ به دا کار کوو. امید دی چې دا مذاکرات ډېر مهمت ثابت شي، د سولې دا بهیر نور هم ګړندی او تسریع شي او په یو نتیجې منتج.
ښاغلی حکمتیار زیاته کړه چې په قطر کې د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ په روانو مذاکراتو کې باید دوه موضوعات، اوربند او د اوسني حکومت واک لیک دی او نوي حکومت په ایجنډا کې شامل وای، ځکه د ده په وینا طالبان اوسنی حکومت او د لوري بیا اسلامي امارت نه مني. ښاغلی حکمتیار ټینګار وکړ چې امریکا باید له طالبانو او د کابل له حکومت سره په کړیو ژمنو عمل وکړي او له ژمنې سره سم ځواکونه له افغانستان وباسي. ګلبدین حکمتیار وویل چې پاکستان ته د سفر پر مهال د دغه هیواد له لومړۍ درجه مسؤلینو یې ډاډ ترلاسه کړی چې د سولې له بهیر سره به صادقانه مرسته کوي. دا په داس حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار تیره اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی و چې د خپل سفر پر مهال یې د پاکستان د ولسمشر، د دغه هیواد له صدراعظم، بهرنیو چارو وزیر، د پارلمان له رئیس او یو شمېر نورو پاکستاني چارواکو سره کتلی دي. ښاغلی حکمتیار په پاکستان کې رسنیو سره خبرو کې ویلي د افغانستان اوسنی حکومت د سولې مخالف دی او پر ځای باید یو بل حکومت راسي چې خپلواکي او د هغه په خبره د چا لخوا تپل سوی او لاسپوڅی نه وي. د ګلبدین حکمتیار د غوڅرګندونو په افغانستان کې د بیلابیلو اقشارو پراخ برګونونه راوپارول او هغه یې وغندلې. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقي تازه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي حکومت سیاسي ازادیو ته ژمن دی. دغه ښاغلی چې هدف حکمتیار په تیرو څلورو لسیزو کې د قدرت پر سر نظامونو سره د مخالفت او یادو څرګندونو پرته افغانانو ته پیغام نه درلود او خلک د دا ډول څرګندونو په وړاندې بې تفاوته دي. افغان حکومت له دې وړاندې هم د موقت حکومت د رامنځته کېدو په اړه هر ډول څرګندونې رد کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د سولې او نجات شورا رئیس قاضي ګل رحمان وای افغانان باید د سولې په مذاکراتو کې په یو خلو د سولې پر اتګ تمرکز وکړي.
ډېر کم فرصت راته پاتې دی او ډېر وخت هم د لاسه ورکړ، دا لوی چانس دی. د دې نه باید حاجي اعظمي استفاده وکړو په یو افغاني لاره باندې سره سلا شو. دا دغه فرصت که رانه بیخي د لاسه ځي خو نتیجه معلومه ده. ډېر شدید جنګونه دواړو جبو کې افغانان وژل کېدل، نور ملکی افغانان وژل کېدل، افغانستان ګډ کور د ټولو ورانېدل.
په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو د تماس ډله له تیرو شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې بین الافغاني مذاکراتو ته د چمتووالي لپاره په خبرو بوخته ده، خو لا هم په خبرو کې څرګند پرمختګ نه تر سترګو کېږي.
و موردل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویل نورو سیاسي ګوندونو سره یو ځای طالبانو سره د خبرو لپاره دوه ته یو پلا ویلېږي. دغه څرګندونه داسې مهال کیږي چې په دوحه کې د سولې خبرې چې له تیرې یوې نیمې میاشتې شاوخوا راهیسې پیل شوې تر اوسه کومه ملموسه پایله نه لري او د جګړې په کچه هم کوم اغیز نه دی کړی. وروستي راپورونه وایي چې په افغانستان کې جګړې برعکس تودې شوې هم دي. یو له هغو ولایتونو چې جګړه پکې روانه ده د هلمند ولایت دی چې په دې وروستیو کې طالبانو په مرکز لښکرګاه او یو شمېر ولسوالیو بریدونه وکړل. طالبانو دوه اونۍ مخکې د لښکرګاه ښار څلورمه ناحیه ونیوله او پر نورو سیمو یې هم حملې وکړې. جنرال محمد یاسین چې د هلمند والی دی ازادي راډیو ته وایي چې مرستندوی ځواکونه به په هغو سیمو کې عملیات وکړي چې افغان ځواکونه مخکې تکتیکي شاتګ ترې کړی و. دای وای چې ځنګړي ځواکونه هلته ورسېدلی هم دي. جنرال یاسین له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې د هغو عملیاتو په اړه خبرې کوي چې تازه دمه ځواکونه لا د مخه پیل کړی دي.
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست زمونږ یو دا ځواکونه په درېده سنگین چې د قندار عمومي شورا د همدارنګ د قندار نه راکټ کړو او په درې کې راغله او درې کې دلته د دې جنم انسجام وکړه چې دې کې کمانډیان او زمونږ خاص قطعات او نور جوړ تامونه وو. نو په ګټه د هغه نقطې چې مخکې د طالبانو لخوا د ماینونو په ځای سړکونه په لو پلچا کې تخریب شوي وو او بل اخر ماینونه خښ شوي وو. په همدغه لار باندې دې عملیات پیل کړو. د عملیات پیل کې دوه سره سم هغه ابتدایي کارونه خپل دی وکړه چې پل پل پلچکی جوړ کړ او بل اخر سرکم د خلکو په مخ خلاص کړ. ماینونه پاک او نن غرمې شاوخوا هلمند یعنی لشکرګاه ښار ته راورسېده چې د هلمندیانو د تود هرکلی سره مخامخ شو او همدارنګ زمونږ پلان دا دی چې دغه
جناب ولی صاحب چې له دې نه وروسته پلان څه دی؟
او دلته نو چې د دې قطعات سره چې زمونږ درې وسایط هم دي او نور مدرن وسلې دي ورسره دا او زمونږ موجوده قطعات چې په هلمند کې دي په شریکه سره همدانن خپل پلانونه پروګرامونه باندې شروع کړه او په درې څلور استقامتو به عملیاتونه به د خیر شروع کیږي. ساحې چې اوس د دشمن لخوا ماینونه ښخ شوي یا پل پلچک وران شوی دا به پاکي او بیرته ترمیمي او کوشش زمونږ دا چې انشاءالله خلک به بیرته دوباره خپل کورو ته ستانه شي او د دې ترڅنګ موږ دغه شارا چې د شش سړیا کولې دلته خپل پوسټ ځای ته ځای کې د دې لپاره د لارې د خلکو په مخ خلاص شي.
د هلمند او پتیره د مرکز لشکرګاه پر امنیت جنرال صاحب د دې کومکی هم راستندوی ځواکونو در رسیدو غیز بچوي.
نو دا خو واضح خبره ده چې د لارې خلاصول د تجارت کاروبار او د خلکو د ضرورتونو رفع کولو لپاره همدا ورنده زمونږ د امنیتي دفاعي ځواکونو لپاره ده. خو تاسو ته معلوم شو هلمندیانو ته ټول معلوم شو چې د غلاره د ولس په مقابل کې باندې نه زمونږ د قهرمان امنیتي دفاعي ځواکونو ځکه زمونږ قهرمان امنیتي دفاعي ځواکونه وتوانېد چې ډېر په اسانۍ سره چاته یو فایرن پینه ده شوی لشکرګاه ته ورسېده. نو دې ټول ولس د ټول وخت د ولس سره په جنګ دی او لسته مشکلات او ستونزې جوړ کړي لکه کورونا ترکشونه جوړ کړي سړکونه پل پلچکې خراب کړي مکتبې بند کړي کلینیکې وران کړي دې دغه وظیفه او دغه وظیفه د خلکو لپاره کړي. درحاله کې هغه د کوم مشکل زموږ امنیتي دفاعي ځواکونو په مقابل کې نشو بنان دا وجهت به د دې پراتک سره تغییر کړي او صاحب نورم پراخېږي او مشکلات چې موجود دي هغه به له منځه ځي.
دا اوس ښاغلی ولی چې موږ خبرې کوو د دولتي ځواکونو او د طالبانو موقعیت په لشکرګاه کې په کوم ځایونو کې دی؟
همدارنګه د نادلي په استقامت یو او همدارنګه د چانجر په استقامت او د ناوي په استقامت د ځینې کې خپل فعالیتونه شروع کړي.
او د لشکرګاه ښار څو ناحیې د طالبانو په ولکه کې دي؟
یو د ناحیې چې باباجي دی د لشکرګاه پورې په نقشه کې مربوط دی او هغه لږ 3 کیلومتره د لشکرګاه د مرکز څخه مسافه لري. هغه بنا بر په باج چې مشکلات چې هغه مخکې درته ویل چې د خلکو په خپل پلچکی باندې والو زو همدارنګه د خلکو کورونا دې تر پښونه جوړ کړ خلک ماجر کړ د دې په بنا موقته قوتونه قبضه نشي کړی او هغه ان شاء الله په پلان کې چې بیرته پښی شي.
د هلمند والی محمد یاسین و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
روزګان کې د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت 50 بستریز روغتون جوړیږي. دغه روغتون د بنسټ ډبره پرون کې خدل شو. په دې اړه پام وکړئ له روزګان زموږ د خبريال شریف الله شرافت راپورته.
د کورونا وایروس د ناروغانو لپاره د 50 بستریز روغتون دغه ودانی په ترنکوټ کې د ولایتي روغتون ترڅنګ جوړیږي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد د یادې ودانی د بنسټ د ډبرې د شودل پر مهال ویل چې پر دغه ودانی شاوخوا 1.5 میلیون افغاني لګښت راځي.
امید لرو چې دغه پروژه چې د کور جوړونې د تصدی د شرکت ته خواڅه جوړیږي په ډیر ښه اولی کیفیت باندې جوړ شي او دا کار په خپل وخت او زمان باندې سرته ورسیږي.
د اورزګان ولایت د صحت امیر رئیس عبدالغفار وطنوال ویل چې په اورزګان ولایت کې کورونا وایروس د لمنځتلو په حال کې دی او په خبره چې له کورونا وایروس څخه به وروسته له یاد روغتون څخه په نورو برخو کې کار واخیستل سي. نوموړی وایي دغه ډول روغتونونه د هیواد د پلسو نورو ولایتونو کې هم جوړیږي. د روغتیایي چارواکو په وینا اوس مهال په ترینکوټ کې د کورونا وایروس دوې مثبتې پیښې شتون لري چې هم دا تېره اونۍ ثبت شوي دي. بل خوا تر څنګه په دغه ولایت کې په همدې ورځ په ولایتي روغتون کې د ناروغانو د پیوازانو لپاره دوی انتظارګاوي هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اورزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ویل چې یادې انتظارګاوي د څه باندې و میلیون افغانۍ په ارزښت جوړې شوي.
مریضان د پیوازان لپاره کانټینر دوه کانټینر ایښي وو، هغو ته مو یو د ګازو بخاري ورته ایښی وو چې د هغو استفاده ځینې کوله سره، ولې بیا هم خلک په ډېر مشکله تشناب نه وو، بل شی نه وو، د اوداس ځای نه وو، مشکلات یې درلودل. ولې خوشبختانه چې اوس دا دوې انتظارګاوي چې جوړې سولې دا هر څه مجهز لري، سره اوبه لري، تشنابونه لري، فرش لري، د یخ او د ګرمې هوا لپاره هم امکانات لري. سره
خلګو دغه روغتون د ودانۍ څخه د هر کلی ترڅنګ یادونه وکړه چې دغه روغتون د پلوړ کیفیت جوړ سي او مسولین یې پوره څارنه وکړي. دا په داسې حال کې د چلدې وړاندې دغه ولایت ولایتي روغتون ته هم نوې ودانۍ د سلګونه میلیون افغانۍ په ارزښت جوړه شوې وه، خو د څو میاشتو په تیرېدو سره د ټیټ کیفیت لامل بیرته زیاتې برخې د نړېدو په حال کې سوې. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
و موریدل چې په اورزګان کې د کوویډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره د یو نوې روغتون د جوړېدو ډبره کې خدل شو. دا چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې خبرې کړې په دې اړه تر لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی شي.
لاس انجلس ټایمز ورسپانې د ملي امنیت لخوا د القاعده شبکې د یو کلیدي کس پر وژلو یو مطلب خپور کړی او لیکلی دی حسام عبدالرؤف د هغو کسانو په نوملاړ کې و چې د امریکا د فدرالي پولیسو تر تعقیب لاندې دي. حسام عبدالرؤف چې جګړهیزو فعالیتونو کې په ابو محسن المصري مشهور و، د ملي امنیت د معلوماتو له مخې په غزنی کې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. لاس انجلس ټایمز لیکلي افغانستان کې تاوتریخوالی او د المصري د وژلو ادعا د سولې مخامخ خبرې له ګواښ سره مخامخ وي. ورسپانې د اندېښنه دې ته په کتو ښودلې چې د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی له کوم ښکاره شواهدو پرته ورته ویلي چې د القاعده شبکې دغه غړي ته طالبانو په تنځای ورکړی و. که چیرې طالبانو رښتیا هم داسې کار کړی وي، دا یې له هغې ژمنې خلاف دی چې د دوحې په تړون کې یې امریکا ته ورکړې ده. په مطلب کې راغلي سملاسی القاعده شبکې، ناټو او د امریکا فدرالي پولیسو د المصري د وژلو د ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. لاس انجلس ټایمز لیکلي چې د امریکا فدرالي څارنوالانو 2013 کال کې د المصري د نیولو حکم ورکړ او له هماغه وخته د پولیسو د تعقیب لاندې کسانو په لیست کې شامل شو. دغه لیست کې دا مهال 20 نور کسان هم شامل دي. ورسپانې د المصري لاندې بیوګرافي ته کتنه کړې او لیکلي دي دغه کس 1950 کال کې مصر کې زیږیدلی او 1980 کال کې هغه مهال مجاهدینو سره یو ځای شو چې دغه ډله د پخواني شوروي اتحاد په وړاندې جنګېده. واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا په افغانستان کې د جګړې پر تودېدو یوه لیکنه خپره کړې او لیکلي دي چې طالبانو د افغانستان په 24 ولایتونو کې جګړې او ماینچاودنې زیاتې کړې دي. په مطلب کې راغلی داسې حال کې چې قطر کې د سولې خبرې روانې دي، د طالبانو بریدونه دا معنا ورکوي چې دغه ډله وښیي هر ځای کې جګړه کولی شي. ورسپانې د افغان دولت د مرکچي پلاوي د یو غړي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستی ویلي طالبان د دوحې په خبرو کې د جګړې پای ته هیڅ بیړه نه لري، بلکې د ده په خبره طالبان د وخت ضایع کولو او وژلو ته دوام ورکوي. په مطلب کې راغلي ټول خلک اوان دیني علما د طالبانو بریدونه غندي، خو واشنگتن پوسټ د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد وروستۍ مرکې ته اشاره کړې او لیکلي دي دغه ډله د افغانستان حکومت د بهرنیو لاسپوڅی ګڼي او په وړاندې یې جګړه روا بولي. واشنگتن پوسټ لیکلي افغانان د ډونالډ ټرمپ وروستي هغه ټویټ اندېښمن کړي چې ویلي دي د همدې کال تر پایه خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. د ورسپانې په وینا د ځایي چارواکو او ولسي خلکو یوه ویره دا ده چې د امریکایانو په وتلو سره به طالبان ډېرې سیمې لاندې کړي او جګړه به لا توده شي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تثبیت کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او اف ام 3.15 په اکثرو لویو خارونو کې خبرونه لري. زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب پانل لاري هم اوریدل شي. پته د ازادي رادیو .com. په کوټه کې د پاکستان د حکومت پر ضد لویه مظاهره وشوه. دا لاریون د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د یو لسو مخالف ګوندونو ائتلاف چې د صدر اعظم عمران خان د لری کولو کمپاین پیل کړی رابللی وو. پرون په داسې حال کې چې په همدې خار کې دا غونډه روانه وه، درې کسان په یو چاودنه کې ووژل شول. په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ته.
د اپوزیسیون له یو لسو ګوندونو جوړ نوی ائتلاف د صدر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره د خپل کمپاین په ترڅ کې پرون یک شنبه د بلوچستان یالات په مرکز کوټه کې یو لوی لاریون رابللی وو. د اپوزیسیون د ګوندونو جګپړو مشرانو په روانه میاشت کې په دوو نورو لویو ښارونو کې هم د عمران خان پر ضد چې د دوی په وینا د پاکستان د اقتصادي بحران پر وړاندې په مبارزه کې ناکام دی، لوی غونډې جوړې کړې وې. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف لور مریم نواز چې د مسلم لیگ نون د څنګه مشري کوي په پرونی غونډه کې د نورو ستونزو ترڅنګ د ډیرو خلکو د ورکیدو مسله چې تورې د پاکستان پرپوز لګیدلای دی راپور تکړه.
په کوټه کې زما خوندو او ورونو ما ته معلومه ده چې دلته تنکی ځوانان تختول کیږي یا دا غوی ټوټه ټوټه مری مونډل کیږي او یا د تل لپاره ترتم کیږي. دا اوس می د اسیبه کامرانی په نوم یو ماشومه ولیده چې پجرا راته راغله. هغه د کوټه ده. د غدرې ځوان ورونه لکلونه رایسه ورک شوی او برخلیک سرګن نه دی. شرم شرم شرم
شیم شیم شیم.
د اپوزیسیون ګوندونو د تیرې اونۍ د یک شنبه په ورځ هم په کراچۍ کې په یو لوی غونډه کې د عمران خان له حکومت څخه چې دوی وایي پوځ ملاتړ کوي خپل نه خوښي څرګنده کړه. پرون په داسې حال کې چې په کوټه کې د اپوزیسیون لاریون روان و، د غونډې له ځایه یوازې 2 کیلومتره لرې یو چاودنه وشوه. د کوټې د پولیسو یو چارواکي اظهر اکرم وویل د ښار په یو بازار کې پر یو موټر سایکل د ځای پر ځای شوی بم په چاودنه کې درې کسان مړه او دوه نور ټپیان شول. سیمه ایزو ټلویزیونی چینلونو د څو سوځیدلو موټرو تصویرونه وښودل. د بلوچستان د ایالتي حکومت ویان لیاقت شاهوانی وویل چې لاریون مخکې د امنیت د ټینګښت لپاره ټلیفوني خدمات بند وو او اضافي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي وو. نوموړي زیاته کړه چې دوی د اپوزیسیون ګوندونو ته د امنیتي ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی وو. بلوچستان چې پراخې طبیعي زیرمې لري له 2 لسیزو راهیسې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو ډګر دی. پر توندلارو اسلام پالو ډلو سربیره بلوچ بلتون پال د لا زیاتې کورواکۍ او د دې ایالت په طبیعي زیرمو کې د ډېرې ونډې غوښتنه کوي. د رواني میاشتې په لومړیو کې بلوچ وسلوالو د تیلو او ګاز د برخې د کارکونکو د موټرو پر کاروان چې حکومتي ملیشو یې ساتنه کوله برید وکړ او 15 کسان یې ووژل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
خپلواک سفیر لغمان له علي شنګ نه لیکلي وایي چې ګلبدین حکمتیار ته به پاکستان څه پیغام ورکړی وي. فریاد له کندهار نه لیکلي وایي ګلبدین حکمتیار خپل 1.5 کاله مخکې د جنگي ډلو مشر وو او خدای چې اوس دی استازي دوه ته ولېږي او دای وای چې دای د استازو تک به د سولې لپاره ګټور وي. عبدالغفار له لخکرګان لیکلي وایي د افغان طالبانو نه زیات سوالونه لرو، هله د ازادي راډیو د دوی یو ویاند ملما کی چې موږ ترې پوښتنی وکړو. نقیب خان له تور تنګي لیکلي وایي سولې او اوربند اوس حال کې امکان نه لري. بل اوریدونکي توخی له شاجوی نه لیکلي وای موږ د حکومت د حکمتیار د تصفیب چې د سیاسي ګوندونو یو پلاوی قطر ته لیږي هر کلای کوي. محمد قاسم زواک له هلمند نه لیکلي وای په دې ورسره کې د ماین په چاودنو کې بې ګناه کسان په شهادت رسیدلي دي. قاری سیف الاسلام له هلمند څخه لیکي وای د ولسی جرګې خبره پر حق ده چې د دفاع وزیر او نور مشران د خپل پاوز هیڅ پروا نه لري. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکلی وای هر د دې فساد په وړاندې د لوی څارنوالۍ له اقداماتو هرکلی کوو. زموږ له ازادي راډیو نه اوري اوس هم ورسېدو د خبرونې دویمې